السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي. نن د جمعې ورځ او د سپتمبر 20 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساتکار کلی کوم. په روان یو ساعت کې د کورمه د ورستي حالاتو سره سره پر ځینو نور موضوعات هم تاسو ته معلومات درکو. اونیس ادبی پروگرام د مشال راډیوي مجله هم لرو او ریدلې مهیروي خلومړی ورزو د دې سات خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په سوابۍ کې په یو پولیس سټیشن کې د شارټ سرکټ له وجې د اور لګیدو او چاودنې په پیښه کې یو تن وژل شوی او 25 نور ژوبل شوی دي. په پیښور کې سنی او شیعه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په کورمه کې د زر تر زره اوربند اعلان کړي. او تیره ورځ د اوکراین ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې امریکایي ولسمشر ته د روس خلاف په جنگ کې د خپل بریا پلان وړاندې کړی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع په پولیس سټیشن کې پرون ماخام د بجلی د شارټ سرکټ له وجې د اور لګیدلو وروسته د بارودی موادو په شاودنه کې یو تن وژل شوی او 25 نور ژوبل شوی دي. د ضلع پولیس چارواکو تر مخه لومړی په پولیس ټانه کې د شارټ سرکټ له وجې اور ولګید چې وروسته د ټانه په ګودام کې پراته بارودی مواد وچاودېدل. د سوابۍ ضلع د پولیسو مشر ډي پي او هارون رشید د پیښو وروسته رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې زیاتره ژوبل تنان پولیس اهلکاران دي چې پکې د شپږو حالت خطرې ورخودل شوی دي. نوموړي زیاته کړې چې په چاودنه کې د تانه ودانۍ او د پولیسو گاډو ته هم تاوان رسیدلې دي. د خیبر پختونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دو دو بیان بلال فیضی نن سهار مشال ډیو ته ویلي چې دوی د پیښې ډیر ویش ژوبل تنان روختون ته رسولي دي او وتنه د درملنې وروسته کورونو ته لیږل شوی دي او په پیښه کې د یو لاروي د وژنې تصدیق کړي. بلخوا پولیس چارواکي د هم وایي دغه د ترهګرۍ پیښنه وه او دوی د پیښې پلټنې پیل کړي دي. هلته د سوابۍ او مردان ضلع په روغتونونو کې بیړنۍ حالت هم لګول شوی دی. د خیبر پختونخوا د باجوړ ضلع په لوی سمکې د ناپیژندل شو و سوالو په ډزو کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او دوه تنه ژوبل شوي دي. د باجوړ د پولیسو بیان محمد اسرار مشال لډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه پرون د سپتمبر په 26 د شپې مهال د لوی سم په ډیلی نومي کلی کې شوې ده چې پکې د وژل شوي پولیسوالو ورور او یو بل تن ژوبل شوی دی. د سیمې پولیس چارواکي وایي و سوال د پیښې وروسته تختیدلی او دوی په اړه پلټنې پیل کړې. تر اوسه چا دغه حمله مواری نه داملی. په پیښور پریس کلب کې پرون د شیا او سنی مشرانو او مدني فعالانو په یو غټ خبری کانفرنس کې له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې په کورمه کې د زر تر زر دزبندي وکړي او د سیمې امن دي پر ځای کړي. د خبری غونډې وروسته شیا دینی عالم عابد حسین شاکری مشال لډیو ته ویل باید حکومت دا معلومه کړي چې په کورمه کې حالات ولې او څوک خرابوي.
پوکار دے فوری دامن قائم شی زخمیان یو دے پر بندوباس کو شی دا حکومت جنگ دے دا دے علاقے دے پارا دا اسلام دے پارا یو مزیر جنگ دے مطلب مسلمانوں یو دیو بل قتل حرام دے دو یو بل مقدسات تو توہین حرام دے یو بل زما کو بندن جائز قبضہ حرام دے دا ټول ارس شتو دی حکومت هم شتو دین بعد بس نه دی پیگو چھ چھ دا بل کی دا
بلخوا په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ لا هم جګړه نه دا ودرېدلې. د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د غنخته د سپتمبر په شلمه په بشارو کې پر لانجمن اسمکا د مورشو جوړولو پر سر د مدګي کلی او احمد زیو ترمنځ شروع شو چې ورسته تر بالش خېلو خوار کلی پیوار تریمنګل او زینور سیمه ته هم وغځیده او فرقې زبړې واخیسته. د کورم د پولیسو او روغتیاي چارواکو ترمنځ د دوانو غاړو ترمنځ په ډزو کې د شلو نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل پر ایکس پاڼه ورکړي چې په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی خوشی شوی دی. سازمان د خبر پروند سپتمبر په شپږمه ورک او لیکلي دی چې نوموړی د 1100 میاشتو د بند وروسته خوشی شوی. په افغانستان کې د طالبان حکومت عظیمی تیر کال د اکتوبر پر 18 په کابل کې نیولې وو. د بخښنې نړیوال سازمان د هم ویلي چې عظیمی د خوځو او جونو د زده کړو د دفاع په خاطر زندانی شوی وو او باید زندان ته نه ویلېګل شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. او بل خبر دا چې پروند سپتمبر په 26 د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره لیدلې. د لاغې ورسره دا چې امریکا د کیف لپاره په اربونو ډالر د پوزیم رستو اعلان وکاو دا ټینګار یې وکړ چې روس په اوکران خپل یرغل نور ونه غزبي. زیلنسکی ولسمشر بایدن ته خپل هغه پلان هم وړاندې کړ چې دی ورته خپل د بریا پلان وای، او یو ځل بیا ترې د اوګد واټن د وسلو پر استعمال د بندیز لر کولو غوښتنه وکړه. کچېری دغه بندیز لري شي نو اوکراین د روس دننه پر پوځي اهدافو حمله ترسره کولی شي. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه موړاندې په خبرونو کې باورید. د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې په پولیس سټېشن کې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې د اور لګیدلو په پیښه کې یو تن وژل شوی او 25 نور ژوبل شوی دي. د سوابۍ د پولیسو مشر رسنیو ته ویلي چې پیښه تیر ماښام هغه وخت وشوه چې کله په تاڼه کې د شارټ سرکټ له وجې اور ولګید او وروسته د تاڼې په ګودام کې پراته بارودي مواد وچاودیدل. د صوبې د ژغورنې ادارې او د چارواکو تر مخه زیاتره بلتنان پولیسان دي. په دغه اړه وروستي معلومات سیمینار د مشال لډیو خبريال عظمت علي اشاره کوي.
د سپتمبر په 28مه د سوابه پسیټي تانه کې د شارټ سرکټ لګیدو لوجي یو تن مړو له 25 زیات جوبل شوی دي. د سوابه د پولیسو مشر هارون رشید بیګا رسنو سره په خپل خبرو کې ویلی چې په دغه چې کومه پیښه شوې ده په دې کې د ترخګرې سانسر نشته دي، او دغه چې کومه مالخانه وا تقریبا دغه تانه د سلورو کمرو یو ودانه وا چې دغه په لاندې چې کومه کمره وا او کومه مالخانه وا په هغه کې شارټ سرکټ یې کې د بجلی چې کوم شارټ سرکټ ته هغه لګیدل دي، هغه نه پس اور لګیدل دي، او په هغه کې تقریبا د 15 زیات کسان چې کوم دي هغه جوبل شوی دي. بیا د ریسکیو یو دوه دوه د پیښې چې کله شوې ده حل تر رسیدلې دي. التنه ملبو چې تکړه ده د ملبه د لاندې چې کوم کسان وو هغه هسپتال چې کوم باچا خان میډیکل سنټر دی هغه ته وړي دي، او دغه شانته کې نور چې کوم زیات زخمیان وو هغه هم نور هسپتال ته وړي دي. بیا زمون خبرو شوې د باچا خان میډیکل روغتون د ویان رحم یوسف زئی سره هغه ویل چې را اوس پتا مهال یعنی کې تقریبا زمونږ هغه سره خبرې کړي دي اوس تقریبا 15 منټه مخ کې نو هغه ویل چې را په دې ټیم کې شپک چې کوم جوبل کسان دی و جوبل کسان دل تر خو پاره کې شپک جوبل کسان چې کوم دی هغه په آرتوپیډیک وارد کې دی، او داغي حالت چې کوم دی هغه سم دی، او داغي طبي چې کوم روغتیاي مسولیتونه دي سانتیاوی دی هغه ورلور کوي. او یو تن چې کوم دی هغه سراج نومیږي، او هغه د محکمه خوراک چې کوم دی کارکونکي او هغه بیګا په دغه پیخه کې مړ شوی دی. او یو تن چې کوم دی هغه اوس هم په آی سی یو کې یا چې کوم انتهایی نگہداشت وارد وته وي هغه کې علاج کیږي درمنه او دغه حالت چې کوم دی هغه د خطر کې دی.
او عظمت جوبل تنان چې دی پولیس چارواکی یا ریسکیو اداره سره وای چې دا زیاتره څوک دي پولیسان؟
بالکل ریسکیو چې کوم ویان دی بلال فیضی هغه سره زما خبرې شوې هغه دا ویل چې په دې کې زیاتره پولیسان زه دا غیر دوه یو وجه دا چې هغه چونکه پټانه کې دنه شارټ سرکټ شوی او چې کوم د سلورو کمرو یا د سلورو کمرو ودانه وا هغه را پریوت دي نو په هغه کې زیاتره پولیسان خو خوشا دا غوی په وینا چې خوشا هم نور چې کوم لاروی لکه چې کوم د مړ تندې د محکمه خوراک یعنی کې د خوراک د ادارې کارکونکو
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو په کورم کې شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه لا هم نه ده ودرېدلې. په سیمه کې د زیارت په ورځ د دوانو فریقانو مشانو پر دزبندۍ خپل رضامندۍ خودلې ده، خو جګړه لا هم نه ده ودرېدلې او د غنخته نورو سیمو ته هم غزیدلې ده. تیر شپه په تازه غنخته کې د صحت محکمې او پولیسو تر مخه درې کسان مړ شوي دي. تر اوسه په سیمه کې د غنخته پر وخت ودشتنه مړ شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت بیرته بحاله لو حسې کوي. نور تفصيل د تاریخ او رکسینا
په کورما کې د دزبندې اعلانونه تر کېدلو باوجود شیاګانو او سنیانو په خپلو کې جګړه نه درولې. د جمعې په شپه د کوزي او بره کورمې په سلور مختلفو ځایونو کې د دواړو فریقانو ترمنځ د نخټو راپورونه ترلاسه شوي. په ساده کې د سنیانو یو مشر ملک فخر زمان بنګشویلی کله چې دواړو فریقین پر دغه اماده دي چې جنگ نه کوي نو بیا څوک دي چې دغه نوړه کارته دوام ورکړي. بنګز زیاتوی حکومت ته دا واک ورکوي چې د جنگ نو درولو په صورت کې د جرمدار تن او یا ډلې خلاف سخته کاروایی وکړي.
اول ورځ نه جنگ شروع ده هغه ورځې نه مو یایو چې امن غوړو امن غوړو مون نه نام امن غوړو مو ماتا دا یایو چې ته وګوره چې څوک هم نجایزه کې نجایز نجایز سړي ته چپېړه ویر کا ته نجایز سړي ته چپېړه ویر نه کې کور مې کې امن نه رسی حکومت دې مانځه دې حکومت په کور داوی چې امن قائم کی
په بشرو کې پر شلم ستمبر د مدګی کلی خلکو او احمدزو قبیلې ترمنز پر یو بلزمکو نوی مورچې د جوړولو په سر شروع شوې جګړه د کورمې مختلفو سیمو ته غځېدلې. که څه هم په بشرو کې د دواړو ډلو ترمنځ ډزبندي شوې خو په څلورو نورو ځایونو کې لا وو ورځو جګړه روانه ده. په پړچنار کې د شیعاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنگشویلی دا جنگ د ځمکه په سر شروع شوه چې ووسی فرقایي زبنه خپل کړی ده. بنگش زیاتوي کله چې په بشرو کې ډزبندي وشوله نو بیا هغه کم وجده چې جګړه په نورو ځایونو کې نو درېږي. بنگش وایي مخکې هم جنگ نه دی خوښ کړی او پرتلونکي کې به هم د سیمې امنیت ته ترجیح ورکوي.
حکم فیصله کړی دی موسی سپایر نه اصولي فیصلہ ماکڑی دے قائم آیو خو وہ سپورے جنگ نہ بندول سو جوہاتی دی سل وزیماتی مقاصدی چدی اسبابی چدی وجوہاتی چدی آغا حکومت پدغ شیو ٹولا نظر سنی وکی مد دسیو چو نہلی تو دے
پسیما کی بالش خیل خوار کلی پہ وارڈ غزگڑی تری منگل کونجلیزو خومت سو بغاکے او شکردارا داسی لکی دی چبکی د جمعې پښپانه نخت د کېدلو راپورونه ترلاسه شوي. په نخټو کې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه درې تنان تر مړ کېدلو پس هغلته د شمیره و در شو تر رسیدلې. دغه شان تر سلو زیات کسان تر اوسه د دواړو خواو ژوبل شوي. په سیمه کې د جګړې لقبل د تګ را تګ لارې بندي او هغلته سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او بازارونه تړلې پراته دي. د مرغۍ چینې اوسیدونکي فضل ربی مشال رډیو ته پر 26 ستمبر ویلي په سیمه کې د خوراک سکا پټرول د بیانو او داسې نو زوري سيزونو قلت راغلی.
اوسه پورې جنگ نه دی بند نالته جنگ درنې سپکی وسلې کرول کیږي خلکو ته غټ مشکل دی. سکولونه هسپتالونه بینکونه بند شوي تړل شوي دي هلته د دوایي سپلای هم بنده شوي دی. خلکو یو لوی بحران سره مخامخ دي. خلکو ته دا سوچ ته چې دا جنگ به نور سمروګ دیږي.
بلخوا په دغړه د کورمې انتظامی دریز مخې ترغله او نه پولیسو سویلی. البته د کامی سیملګړې انجنیر حمید حسین د یوې غونډې پر وخت په پاړه چنار کې د زیارت پر زویلی د سیمې امنیت بیرته بحالی په کوششونو کې دي. حسین زیادوی سیمې ته لوړپوري چرواکي د جنگ بندول په غرض راغلي دي. حسین پر دوه فریقینو غږ کړي چې د خ او پر مثبتو خبرو کې د یو بل ملګرتیا وکړي.
زه لګیا یم خپل طرف نه زه سوبیل څخه کینم زه ټولو ته وزیر داخلاته چوتا چوتا څه زموږه صد کیږي زه ټولو ته لیټر لیکم ان شاء الله کدوې مو جنګویا مو مرکویا نه خو دوار سره کرور نشي کې نستای. زه کوم ولای زه کومی کاسیوم مو کوم څه وړي زه هغه کوم مو ته څه حکومت وي کوم قسم حکومت وي زه تابعدار یم او ټول کورمیوالو ته تابعدار یم. دا یو خبره ته کوم زه دمانه چوک ما وایي چې زه صرف اپر کوم زه لوور سنټر اپر کوم ټولو تابعدار یم خو امن د پاره امن د پاره ظلم د پاره نه.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیعاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خوا عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوړېدلې دي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوه چې بګید زمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه خو تر اوسه داسې نه دي شوه. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
اوریدونکو اخوا په پیښور پریس کلب کې د سپتمبر په 26مه د شیعه سنی ډلو مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو له حکومت او ادارو نه په کور مکی د بشپړ امن پر ځای کول غوښتنه کړې ده. دغه مشرانو په خبري غونډه کې ویل چې حکومت او امنیتي ادارې د زر تر زره دوربند لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دوی ویل په کور مکی د روانو حالاتو له وجې د سیمې تعلیمي ادارې بندې دي او د ځایي خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوسنه
د شیعه او سنی فعالانو د شریک خبری کانفرنس روستو شیعه عالم الدین عابد حسین شاکری د مشال ریډیو سره په مرکه کې په کورمکی پروان صورتيال د سختو اندېښنو سرګندونه وکړه. او زیاته کړه چې د هغه په اند اداري او حکومت به دومره بې وسه نه وي چې په کورم کې به بشپړ امن نشي قائمولي.
زه د کوم خبر باندې جنگ کیږي، حکومت مهرباني وکړي د دغه شیو تحقیقات وکړي، جنگ د پڅا غوس کیږي او د جنگ په لو چوکلو او جنگ بندول کوشش وکړي، په کار د فرود امن قائم شي، زخمیان یو د پر بندوباس شي، دروستل بلا تفریق شي. سونی د حکومت جنگ دی د علاقې لپاره، د اسلام لپاره یو مزیر جنگ دی، ټول مسلمانان یو بل قتل حرام دی، د یو بل مقدسات او توهین حرام دی، یو بل ځنه کوم نن جایزه قبضه حرام دی. د ټول هر څه شته، حکومت هم شته، بس نه دی پیګو څه چې د بل کې دا جنگ
یاد دی وی چې د کورمې په بشارو کې د سپتمبر په شلمه د نویو مورچو جوړولو په سر د دوو فریقینو ترمنځ انخته شوی و چې وروستو په فرقایي ستاو تریخوالی بدله شوی و او د کورمې په بیلابیلو سیمو کې بیا د روانو انخته پر مهال په کورونو د توغندیو د ورولو په پیښو کې د ځایي چارواکو په وینا تر دې دمه در دیرشو نه زیات مړی شوی دی او د سلو نه زیات جوبل شوی دی. په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې فعالانو په کورمه کې د تاوتریخوالي په وجه د تګ راتګ د لارو، سرکاري دفترونو، سکولونو او بازارونو په تړل کېدلو د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. د کورمې یو سنی فعال سجاد احمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې اکثر د ځمکو د لانجو په سر انخته پیل شي او بیا د ځینو شرخوخو په وجه په پرقیز تاوتریخوالي بدله شي او په کار د ادارې د دې مخه ونیسي.
جنگ د اهل سنت ویل تشین نه دی په دې هغه باندې لږ زاب د وسو ورشم څه چند خلک پښو اهل سنت طرف نه او چند خلک اهل تشی طرف نه شرپسند څه حکومت ته معلوم دی، عوام ته معلوم دی، د مو حکومتي ریاستي ادارو ته هم معلوم دی، خو هغه نه غوړي کچيري پاکستان ریاستي ادارو وختلې د پکور مکی د چند څو جاسوسان یا چند څو دشتګرد یا څه خلک پښو د میډیا په ذریعہ باندې او چتای یو کی غلط کمپاین کوي یو کی مطلب تزاد پر کوریت پیدا کوي نو اخه لګ دوی نشي گرفتار کولی یو د سزا نشور کولی نو پر زور د مطلبه کو څه زر نظر د بشه دی حل راوځي بشه د کوم زمینی ته نزاد دی د حل کړی شي بشه عینی قانوني طریقې سره د اوځي په کوم روایت یا مطلب کاغذات مال دی یا مطلب د کوم ریواج دی.
د کورمی د یک جهتی د کونسل یو غړی شبیر ساجدی مشال ریډیو ته وویل چې سرکار دی د ولس د مال او ځان د تحفظ یقیني کولو لپاره بیړنی ګامونه پورته کړی.
سدسې صورتحال د مشومان ورکې مړ شو، امن پسند ورکې مړ شو، دسې صورتحال د مارکیټونو ته بمونه کې خللې شو، حکومت بالکل هیڅ قسم ته څه اقدام نه کوي. جرګه کې نوی سبیل اجرګمور څوک دی اغا یا ما دوی مخ خلې تستر کې غړوي مخوم پوزي کې څه جوړ نه وشو، راکټ او میزایل وغیرہ وغیرہ کوم ځای نه راغلو. فوري تور باندې یا یو د پکور د جنگ د بند کړل شي.
د حکومت او ادارو چارواکو د شیعه سنی فعالانو او مشرانو د دې خبري کانفرنس د غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي، خو د کورمی سرکاري سرچینو د سپتمبر په شپږشتمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د هنګو، کوهات او اورګزو د مشرانو یو جرګه په کورمه کې موجود ده او د هغه جرګې د لارې هسي روانې دي چې په سیمه کې د جنگیدونکو فریقینو ترمنځ اوربند عملی کړي او په سیمه کې د راتلونکو لپاره د بشپړ امن قائمولو یو زمینه برابر کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورسو یو بل موضوع ته د خیبر ضلع سیاسي ګوندونو اتحادی مشرانو د پارلمان غړو پرون د سپتمبر په 26مه مشال ریډیو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا د ولسی وګړو کورونه او مارکیټونه په نخښه کول او د بیګنا کسانو بې ځایه زورول نور نشي زغملی. دوی ویل چې د احتجاجونو له لارې بعد په دمنۍ او پوځي عملیاتو مخالفت کوي او دا ځل به خپل کورونه نه پرېږدي. هلته د تیرا میدان یو ځای مشر ویل چې په دې وروستیو کې له وسلوالو سره د نښتې پر مهال امنیتي ځواکونو د دوی مارکیټونه په نخښه کړي او ډېر تاوانونه یې شوي دي. په تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې دا مارکیټونه په غلطۍ سره لګېدلي دي او دوکاندارانو ته به د تاوان معاوضې ورکړل شي. نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع سیاسي اتحاد یو مشر شاه فیصله پردي مشال ریډیو ته وویل چې په کار د امنیتي ځواکونه په تیرا میدان او باړه کې ځایي آبادۍ په نخښه نه کړي او له دې کاره دې ډډه وکړه.
خبره دا ده چې چېرته دهشتګرد دي، چېرته هغه خلک دي چې وسله وال دي، هغه چې په کمزو کې ښکاره شي بیا هغه خلک ځونه لوړ شي، نو بیا حکومت په هغه عوامي آبادۍ باندې په بازار باندې ډزې کوي چې د هغې څرګند مثالونه د باغ بازار دکانونه دي چې په هغه باندې مټر ګوله را غورځېدل او 14-15 دکانونه وسولو په کروڑونو روپو تاوان دي تاجرانو مشوره. دا کم یو انسانیت دی، دا کم یو د حکومت کولو طریقه رو. بیا ته د پرونې بل رزګینې واقعیا د مریلی بازار ته ورېدای شي، نو دغه نه دا اندازه لګېږي چې دا اپریشن اس یو بهانه ده. اصل کې ټارګټ کوایل دي دغه علاقه خلک دي او دغه خوره ده او دا تنګول غوړي چې دغه علاقه نه اوموزي.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی وویل چې زه په قبایلو غږ کوم چې دا ځل خپل کورونه خالی نه کړي او د احتجاجونو په ذریعه به د پوځي عملیاتو او بدامنۍ مخه نیسي
چې بالکل علاقه پرې نه کړي او دا چې کوم حالات دې خلاف موږ امن جلسې وکړې د دې لپاره موږ امن جرګې وکړې په دې د اسمبلی په فلور باندې مو خبر وکړه چې د ډز او د بم او د مرګونو نو د کورونا ویرونه دو باندې نه امن راځي د سره نورم چې کوم دی هغه خلک چې متاثر کیږي نقصان کیږي د سٹیټ او د خلکو خلاف روچتيږي چې کوم په اپریشن کې انوالوي او دا مزاحمت کوي. لہذا د دې واحد حل دا دی چې هر سړی د خپل منډیټ کې اوسي.
د تیرا میدان تاجر یونین او د داران وای چې د اگست په 12مه نیټه هم هلتا په ځای مارکیټونو باندې مارټر ګولای را پریوتلی او ډیر تاوان ورته رسولای.
مهونمادو الحاج کاری نورنګ افریدی د تیروس رامو تعلق ته بارکم برخل کوم سره و موږ مشکلات دا دي چې په موجوده حالاتو کې چې د څومره د څلور میاشتې د حالات و چلیدل نو دغه موږ دا غوي ورکو چې موږ له طالب تراب را دوران اکسون نده میلو لکه سکورتی فورسز نده میلو وشو و ومش وطه لکه پا بوغ بازار که مرکیت وشتلو تقریبا کام زیاد 8 کرور نبران اکسون یو کلو مختلف کمونو کم داسه اکسون نشوی دی.
د باړې سیاسي اتحاد په خیبر ضلع کې د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره د پاسونونو په نوم د جلسو لړۍ پیل کړې او لومړۍ جلسه د سپتمبر په 15مه نیټه په باړه بازار کې وکړه چې په زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو. تیرا میدان او باړه کې 2008 نه تر 2016 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او کډوال ورستانه شوی دی. د تیرا میدان او باړی ولسی وګړی وای چې خو او شا څلور کال پورې هلته د امنیت وزخوه خو 2021 رئیس پکې یو وار بیا بد امنی شروع شوی. دوی وای په تیرا میدان کې وسلوال گشتونه کوي او لځای خلکو کلنګونه اخلي او هلته هدفي وژنې هم زیات شوی. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې ISPR په دې ورستو کې ادعا کړې چې هلته د خیبر ضلع په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر ضد یو شمېر هدفي عملیات کړي او مرګ ژوبلې ورته اړولې او بیا به په دې سیمه کې وسلوالو ته د فعال کېدو موقع ور نه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان د سین صوبې حکومت ویلی چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواس په جالین خطه یا مقابله کې وژل شوی. دا خبره پرون د سپتمبر پر 26مه د سین صوبې د کورنیو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار د سین د پولیسو مشر غلام نبی میمن سره په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د نوموړي وینا وه چې د دوی د تحقیقاتي راپور له مخې حکومت دا مني چې دغه یوه جالي پولیس مقابله وه چې وروسته ورته د پولیسو سره د نښتې نوم ورکړل شو. د کورنیو چارو وزیر ویلي د ډاکټر شانواس کورنۍ ته موقع ورکوي چې اف آی آر درج کړي او که هغوی مقدمه نه درجوي نو حکومت به د پولیسو پر ضد اف آی آر درج کړي. د ډاکټر شانواس پر ضد د سپتمبر په 18مه په عمر کوټ کې د مذهب سپکاوي مقدمه درج کړل شوې وه خو نوموړي پر خپل ځان لګیدلي تورونه رد کړي وو. نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورټ کې.
د سن صوبې د کورنیو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار پرون د سپتمبر په 26مه په کراچۍ کې د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن سره په ګډه خبری غونډه کې ویل چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز میرپور خاص پولیسو په جالین خطا یا مقابله کې وجلې دي. نوموړي پوینا چې ډاکټر شانواز د وجنې په اړه د پولیسو لوړ پوری کمیټې خپل راپور ورکړی دی چې پکې دا په ډاګه شوی چې د میرپور خاص پولیسو ډی آی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی کیپټن ریټایرډ اسد علی چودھری په ګډون د دوی ماتحت د پولیسو ګڼ افسران او سرتیری د ډاکټر شانواز په ماورای عدالت وجن کې ککړ دي.
پولیس انکاؤنٹر، پولیس نے فیک انکاؤنٹر کیا.
دی وایي چې پولیسو یو جالي انخطا یا مقابله کړي او موږ د کمیټې ادارا پور دی چې پولیسو جالي مقابله کړي ده او د پولیسو په دې جالي مقابله کې ډی آی جی او د هغه ماتحت کون کې اخیل دي او د دوی په ضد مقدمه لپاره امر ورکړی شوی. نوموړي زیاته کړي چې ډاکټر شانواز په کراچۍ کې د عمر کوټ پولیسو نیولې وو، بیا یې په جام شورو کې د میرپور خاص پولیسو ته سپارلې وو او د میرپور خاص پولیسو بیا د سندړي تانې په سیمه کې وجلې دي. نوموړي پوینا پولیسو افسرانو بیا د ډاکټر شانواز وجنې ته د پولیسو سره مقابله بللې وه چې هیڅ حقیقت پکې نشته. نوموړي زیاته کړي حکومت لومبه د ډاکټر شانواز کورنۍ ته مقور کوي چې د تورنو پولیسو پر ضد زر تر زر مقدمه درج کړي او که هغوی دا کار نه کوي نو بیا به صوبایي حکومت په خپله د میرپور خاص پولیسو پر ضد مقدمه درج کوي. د سن حکومت د ستمبر په 6مه د ډاکټر شانواز د وجنې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو سلور کسیزه کمیټه جوړه کړې وه او دا ګامونه د یادی کمیټې د پلټنو وروسته اخیستې دي. ډاکټر شانواز د میرپور خاص پولیسو د ستمبر په 13مه په میرپور خاص کې یو انختی په محل د وجلو دا وکړې وه. پولیسو ویلي وو چې وسلوالو یې په ګاډي ډزې کړې وي او چې هغوی ځوابي ډزې وکړي نو یو کس وجلې شوی او بل جوبل شوی او وروسته د وجلې شوی تن په جنګلو د ډاکټر شانواز په نوم شوی او په نوموړي تورو چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي وو. ډاکټر شانواز تر وجل کېدو مخکې د مذهب سپکاوي تور رد کړي وو. د سند کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار زیاته کړي چې په ډاکټر شانواز د مذهب سپکاوي پولیسو سره نښتي او نورو تورونو تر اوسه ټول شپږ مقدمه درج کړي شوي. نوموړي پوینا چې د دې ټولو مقدمه د پلټنو لپاره د میرپور خاص کې نوې کومارل شوی ډی آی جی په مشرۍ کمیټه جوړه کړې دا چیرنې پلټنې بکوي. مقدمه درج کړی شوې دي. موږ د دې هم پلټنې پیل کړې دي د مذهب سپکاوي شوې دي او کنه، خو بچا چې تور پرې کې شوې هغه وجلې شوې دي. په فیسبوک د مواد خپرولو او نور هر څه په اړه به فارنګزیک کیږي. موږ په میرپور خاص کې نوې ډی آی جی زبیر درشک کومار لیدې د هغه په مشرۍ کې درې کسیزه کمیټه جوړ کړې شوې ده چې د دې شپږو مقدمو په اړه به پورا پلټنې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن مشر خزر حیات د ستمبر په 26مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل حکومت او پولیس هم نل چې ډاکټر شانواز ماورای عدالت وجلې شوې دي. خو د ډاکټر شانواز کورنۍ د دې توان نه لري چې د لوړ پولو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړي.
پولیس نے جو ہے ایک ایسے شخص کو کہ جس پہ صرف الزام تھا
دی وای پولیس یو داسې سړی چې یوازې تھور پری او بیا هغه په خپل گرفتاری ور کړی و. پولیس هغه نیولې او ماورای عدالت یې وجلې او دا هر څه یې ومنل. موږ د بشری حقوقو کمیشن وس هم دا غوښتنه کوو چې عدالتي کمیشن دی جوړ کړي شي. موږ د دې لپاره سن های کورټ ته هم خواست کوو او که سن حکومت داسې نه کوي نو د انصاف تقاضې به پوره نه کړی شي.
انصاف کې تقاضې پوره نه
وي. بلخوا د ډاکټر شانواز د وجنې په ضد چې مدني فعال او په عمر کوټ او سن په نورو سیمو کې احتجاجي مظاهری کړي، مدني فعالانو د سن حکومت دا ګامونه ناکافي بللي او وایي د عدالتي کمیشن د لارې د رڼو پلټنو غوښتنه یې پر ځای ده او د دې لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. خو بلخوا په کراچی کې د خبری غونډې په محل د کورنو چارو وزیر ضیاء الله حسن لنجار د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه رد کړي او ویلي قانوني توګه د دې پیښې په اړه عدالتي کمیشن نشي جوړېدلې ولې چې پولیس پلټنی کوي د تورن په ضد به مقدمه هم درج کیږي نو د عدالتي کمیشن ضرورت نشته. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
د ځوانانو غږ پرونه کې اوس اسرار العالم مومن له ځوانانو سره د هغوی په ستونزو خبرې کوي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع په پولیس سټیشن کې پرون ماښام د بجلی د شارټ سرکټ له وجې د اور لګیدلو وروسته د بارودي موادو په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 25 نور ژوبل شوي دي. د ضلع پولیسو چارواکو تر مخه لومړی په پولیس تانه کې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې اور ولګي چې وروسته د تانه په ګودام کې پراته بارودي مواد وچاودېدل. د سوابۍ ضلع د پولیسو مشر هارون رشید د پیښې وروسته رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې زیاتره ژوبل نن پولیس اهلکاران دي. اخوا د خیبر پختونخوا د باجوړ ضلع په لوی سم کې د ناپیژندل شو وسبالو په ډزو کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او دوه تن پکې ژوبل شوی دي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال ریډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه پرون د سپتمبر په 26 د شپې مهال د لوی سم په ډیلی نومي کلی کې شوې ده. تر اوسه چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. په پېښور پریس کلب کې پرون شیا او سنی مشرانو او مدني فعالانو په یو غټ خبری کانفرنس کې له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې په کورم کې د زر تر زر ډزبندي وکړي او د سیمه امن دي پر ځای کړي. د خبری غونډې وروسته د شیا دینی عالم عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته ویل باید حکومت دا معلومه کړي چې په کورم کې حالات ولې او څوک خراب وي. اوس هم ورزو 19 کلتوري او ادبي پروګرام د مشال راډیو مجلې ته دا پروگرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله ستړي مشي د مشال رادیوي مجله خبرونه ده چې زه نجیب عامر درته وړاندې کوم. په دې غنا کې د اوسپین روبي پښتون شاعر سرور خټک په مړینه تفصیلی راپور درته لرو. په کراچۍ کې مېش پښتون لیکوال شاعر او ژباړن ماخام خټک د خزینه پښتنو لیکوالو افسانی اردو ته اړولې. موږ له هغه سره مرکه کړې ده. د جلال آباد د یو ځوان افسانه نگار اجمل صدیقی افسانه به د هغوی په غږ کې واورو او د شعر مینوال مو هم هیر نه دي اریان داوړ به خپل شاعري درته وړاندې کړي. بدرګه موکړه.
تومتو که الزامو پا پختو کی مون قبول کرل هم پدار هم پرسو کی او دا کام ننگ دا پختنو ظلمو پسر دے دا کام ننگ دا پختنو ظلمو پسر دے زیتی اکلو چراغان پتور
دا واز دا سرور خٹک دے اغا دا ستمبر پا شلما لنڈای سترگی پا ٹکڑی دا سپین رو بے شایر چی عمری لاتیاو پورتو پا مڈینای دا کورانی ترسنگ دوستان و ملگری شایران هم غم جندی. لیکوال او فرهنگی شخصیت اسدالله دانشوای سرور خټک نږدې ملګری او خف فرهنگی شخصیت او مړینې لوی تشر منځته کړی ده.
سرور خټک د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو داسې ژوندې او ګړندې او متحرک غړی او چې په هر غونډه کې په هر مشاعره کې او په هر ځای کې چې دی نو محفل به پیرنګینو. سرور خټک زما ښه دوست شو. کتابخانې ته به ډېر زیات راته. دانش کتابخانې ته به وخت په وخت راته. خپله به خندل ویل چې زه حاضري ولګوم نو ډېر خوند راکوي. سرور خټک یو داسې شاعر و چې هغه د خپلو ولس سره خپلو پښتنو سره خپل وطن سره بې کچه مینه درلوده. الله دې وبخي سرور خټک په دې مړینه باندې په دې بې وخته مړینه باندې پښتو ادب نیمګړی شو.
د سرور خټک میرمن مسکان خټک مشال لډیو تویل چې خاوندې په 1940 کال کې زوکړې او د کاکا سیب سره تعلق خو د نوخار پر سلپور کې خاورو ته وسپارل شو. لیکوال او شاعر اسیر منګل مشال لډیو تویل کسه هم دا غو دروا خات خټک په عمرونو کې زیات فرق وو، خو دا غي باوجود هم دوی په ګډه په ډیرو ادبي پروګرامونو کې ګډون کړی دی. هغه ورسره تیری خاطره یادوي.
زما او دروا خات سرور خټک ترمنځ تقریبا د شلو کالو توپیر دی. سرور خټک مرحوم د 51 برو او زه د 62 اوریدلې. البته اروا خات سره ما یو ځای ادبي ناستې ضرور کړی دی. هغه د یو خوږ ژبې شاعر نه علاوه یو ډېر خوږ انسان هم و. د غزل ډېر ښه شاعر و. ځینې غزلونه یې د پښتونخوا نامتو سندرغاړو ویلي دي چې یو پکې خیال محمد ویلی دی، هغه ډېر زیات مشهور دی. اشنا د لیونتوب هغه وختونه دی جوړ هیر کړل چې هغه په ولس کې ډېر زیات شهرت لري. اخیری ځل زما او د چې لیدک اته شیو نغه د پښتو اکیډمې په کوټه کې شیو چې اغلته پښتو ژبې او ادب د پرمختګ دپاره په عالمی کچ یوه غونډه کې ده. د سر خپله کور ودانه مسکان خټک هم و چې هغه په خپله ډیره ښه شاعره او نثر نگاره ده. خو بس مرګ یو داسې حقیقت دی چې انکار ترې نشي کېدی. دا روانه لار ده ولې اروا خات سرور خټک په مرګ چې کومه تشه په ادبي او علمي بنډارونو کې راغله هغه به تر ډیره وخته پورې محسوسیږي.
د چارسده ادبي تحریک صدر طیب خان وایي سرور خټک نیمه پیړۍ د پښتو ادب خدمت کړی دی. نوموړی وایي سرور خټک یو روښان فکره شاعر او مشاعرو ته به خپله شاعره میرمن مسکان خټک هم له ځانه سره بوتله.
سرور خټک الله پاک دی وبخي. سرور خټک د 50 کالو نه زیات د پښتو ادب په خدمت کې هلې ځلې کولې. ډیر مشر شاعر دی. د اصل کې خو خټکو خو میشته په د سایل صاحب دی په خاوره باندې وو او دا غوی هم اثر هم د سایل رحمت شاه سایل صاحب شمس القمر اندیش صاحب ارمانی صاحب د ګران بچا ډاکټر اسار دا د سرور خټک صاحب هم سره او د دور شاعرانو هم د دوی سره په محفلونو کې ناس پاس ته مونږ نه خو ډیر زیات مشهور وو. مونږ سره په ډیرو مشاعرو کې او په ډیرو دستورو کې ناستې پاستې شوې وې. ورسره ګپ شپ هم لګولې او ډیر مهربانه شخصیت و. زمونږ سره به د یو ډیر شفیق مشر په تور باندې کې ناسته. د سرور خټک صاحب کور ودانې هم شاعر ده. نو دوی به چې چرته مشاعرو ته راتلل نو هغوی به هم ورسره وه. سرور خټک صاحب په مشرانو کې چې مونږ سره کم پاتې مشران دي لکه ډاکټر اسرار صاحب دی او رحمت شاه سایل صاحب دی او دا سرور خټک وو. دا مشران رو رو زیاتره رخصت شو. نو سرور خټک په دې دور کې ډیر مشر شاعر وو او ډیر اوږد عمر هغوی د پښتو ادب خدمت ته وقف کړو.
لیکوال شاعر او خبریال روخان یوسفزی بیا وای سرور خټک د پیښور رادیو لپاره هم د ویان په توګه تر ډیره مودې پورې کار کړی دی. هغه وای سرور خټک یو له هغو پښتنو ادیبانو او شاعرانو څخه دی چې کار یې ډیر کړی دی خو د کمو خلکو پام ورته اوښتی دی. هغه در وخت سرور خټک ګڼې نورې خوبۍ هم بیان کړلې.
سرور خټک زمونږ ډیر زړو ملګرو کې وړ سینئر لیکونکي او بلدار چې د ریډیو پاکستان په حوالې سره داغوی ډیر لوی خدمات ډیر لوی کار کړو. ډیر خبره کاسټر هم او ښه یو نظریاتی انسان او انسان دوست تو لکه ډیر زیات انسان دوست دغه. او د سرور خټک د ټول نړۍ خوبی دا و چې په هر حالت کې په هر وخت کې چې کله به هم هغه سره څوک میلاو شول څوک لیدل کتو کې نو هغه یو ډیر زیات چې کوم نن روڼ تندي خاوندو خوله به د خندانه ډک. او بل چې بل ملګري خندول او هغه په مخ باندې مسکا راوستل دم د سرور خټک کمالو. سرور خټک زموږ ډیر خلکونکي او د شاعر په هیلوم د نثر پوهنتون کې په هیڅ هم خو د بده مرغه زنه پويګم چې زمونږه نقادانو یا زمونږه میډیا یا زمونږ نور خلکو سر په خپل مغه اگر چې ریډیو پاکستان کړي لوي کار کړو هغه رنګه یعنی معرفي نشو هغه رنګه هغه نوم او دغه مقام ورته چې کوم دی نو چا ور نکو او نه چا دومره وستایلو په ژوند باندې نه هغه عمره دغه وشو څه چې بس شهرت ویلی شي هر څه چې ورته ویلی شي خو بهرحال د سرور خټک مرګ چې کوم دی نو یقیناً د پښتو ادب دپاره زموږ د پښتو د ترقی خاص کر د ترقی پسند نظریې دپاره ترقی پسند ادب دپاره ډیر لوی زیان دی او ښه یعنی زیګ پښتونو مو ډیر یار دوستو مو یار باشو مو او میلمه پال سړی وو سخاوت هم پکې رو سره د هرنګ حالت کې چې وو نو سرور خټک ډیر درون انسان وو یقیناً چې د پښتو په حواله کومه خبره کوو نو څه چې درون پښتون وي په هغه درنو پښتنو کې وو او مرګ ډیر لوی زیان دی الله دې ورته هغه جیان خسته کی او د هغه ټول پسمندگان ته دې الله تعالی صبر ورکړي او یقیناً چې د سرور خټک کمی دا به مخصوصیږي او دا غوی هغه کمی بل څوک نشو پوره کولی.
پښتانه دیبان وایي سرور خټک په اوسمهالو پښتنو شاعرانو او دیبانو کې یو له سپینرو په مشرانو څخه و چې تشبه تر ډیره احساسیږي. دا مشال رادیوی مجله اوري اوس ورزو کراچي ته د لیکوال شاعر او ژباړن مخام خټک سره خبرې کوم. نو موړي د پښتنو خزینه لیکوال افسانی اردو ته ژباړل دي. مخام خټک سپ ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي او تاسو په برخه خو ډیر زیات کارونه دي خو تازه تازه چې زه ګورم تاسو په خپل فیسبوک باندې ځینې پښتو افسانې اردو ته اړوي دا کار تاسو په خوام کړی خو نو وخت په کې دا دی چې دا ځل تاسو د پښتو افسانه نگارې کتلې دي یعنی د خزینه افسانه نگارانو هغه کیسې تاسو اردو ته اړوي د دې تر شا څه کیسه و دې ته مو څنګه پام شو؟
اصل اول خو مننه جی تاسو
ما سره
او ما سره تاسو مرکه کوي. خبره دا ده چې زمانن سبا زیاتره تعلق د کراچي آرټس کونسل د رائټر اینڈ ریډر کیفې سره ده. صحیح ده. نن پغې کې افتوار زمونږ د هر زیارت پورس پروګرام یو پغې کې دا ټول لوی لوی لیکوالان د اردو چې پغې کې نور الهدى شاه ډاکټر تلوین انجم او دا نور لغین علاوه لوی لوی کسان چې دی هغه پکې موجود وي او نو هغه مونږ زیاتره کله انګریزي ترانسلیشن کله پښتو ترانسلیشن یا کله د نورو ژبو نو چونکه زه پکې پښتو سره تعلق لرم اردو پښتو انګریزي سره نو زما پکې برخه دایي چې زه پکې خپل پښتو هم پغی کې ځایو ورځایو ما.
صحیح. نو تر اوسه مو څومره پښتو افسانه اردو ته اړولې دي؟
او اوس پورې ما په خپل حساب سره ډیر شو نواله تر ډیر شو پنځو ډیر شو پورې خزینه افسانه نگار را جمع کړی دي او ما به کم از کم څو پنځه لسو پورې ژباړلې دي.
صحیح. او د دې لټون ګرانو چې تاسو هم مې زکه پښتنې لیکوالي او خو کم دي او بیا مندل ګرانی غوي تر رسیدل ګرانی
مندل زکه ګران دي چې یو خو دا غو د افسانو مجموعې نه دي ډېرې کمی نو ما به بیا ما د څومره رسالې څنګه یو خدای دې چې زما خوشبختی ده چې ټول رسالو سره مې تقریبا تعلق وي نو ما ته راځي.
bale bale
نو بیا ما پس ټول رسالې چې څومره وي کاغه جرسو کاغه لیکنه وي کاول فتو کاغه کوم هم رساله وا کاغه پاسون وو کاغه لمبا وا چې څومره وي دا چې ما سره څومره موجود نو ما دا ټول رواغسته او پغې کې مې قتل چې څومره به خزینه افسانګر دغه به ما ځان ته بیلولې نو پغې صاحب سره او بیا سمې پسې بیا چې کوم دې هغه کتابونه قتل چې مېرمن د مېرمنو برخه په ادب کې آیا غو په افسانو څومره کار کړنو پای کې زړی لکسین بیبی یا زیتون بانو یا کبرا مظهری یا داسې پروین ملال نو دا خو آلریډی مخته وي.
بله بله.
خو هغه کسان چې داغو افسانو مجموعه ډېرې کمې وي او افسانې چاپ نو هغو ته پسې ما بیا تقریبا رسالې ټولې ولټولې وغه رسالې ما په قطار کړې بیا به مې دا غینې وای 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 دغه ژباړله.
صحیح.
او د دې ژباړنې نه وړاندې ما د پښتو نه چې کوم اردو ته ناولونه ترانسلیشن په هغو باندې اول لیکل وکړل.
صحیح.
او نو هغې نه پس بیا زه دې ته رالو نو اوس تقریبا ما سره به دا څوګړه چې پنځل شپاړس ما کړی نو دغه شان ته به څه پنځل شپاړس لا پاتې هم وي نو دا به دېرش پنځه دېرش خزینه افسانېګارې جوړېږي چې دا به انشاءالله کتابي شکل کې راځي.
ما خام سره همدې ته زه راتلم چې ځینې خو تاسې په فیسبوک باندې د ژباړې چې دې خبرې کړې هم دي خبره به هم دومره کنه د نور څه پلانونه ورته لرې؟
نه 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 دا به بالکل کتابی شکل کې راځي. بالکل بداس دي ته به کتابی بڼه ورکوم او کتابی شکل کې به راځي دا چې دا خوندي شي. هغه وجه دا ده چې پښتون اردو او بل دا ده چې اردو دان هغه چې کته خلک په فیسبوک باندې زما زیاتره چې کملګری اردو دان هغه په باندې ډیر ښه کمنټس ورکړي چې دا ډیر ښه کار دی موږ سره د پښتو ادب معرفي کول او یا داسې افسانی انتخاب اول یا غدل تروړل نو دا غو د پر بیا غي په باندې بقاعده پروګرام کوي د نوړان د ما چې پښتو ټپی کمی ترانسلیټ کړی وي اوس د کاکړې غاړو ترانسلیشن را روان دی هغه ته تلې دی پرېست تلې دی کتاب د کاکړې غاړو دو دو نیم سو کاکړې غاړې دي چې هغه اردو انګریزي ته ماټرس باندې دي.
صحیح. مخام سه مونږ ته خو د کډکې مونږ خو د کډکې نه دی خوانه ګورو کنه چې تاسو پښتو افسانه راخلی اردو ته اړوئ تاسو ذکر هم کو چې فیډ بیک کې را روان دی اردو دان په دې اړه سوئ نو تاسو چې کومې دا قصې خپرې کړې دي د اردو دانو لومړنی تاثر څه دی؟ مکمل تاثر خو به ښایي هغه وخت راشي چې کتابي بڼه باندې دا چاپ شي اکاډمیو ته ورسیږي لویو لیکوالو ته ورسیږي خو تر دې دمه چې په فیسبوک کومې قصې تاسو خپرې کړې دي لومړنی عکس العمل د هغوی څه دی پښتو افسانې باره کې چې پښتنو ښځو لیکلی څه وایي هغوی
د پښتو د کومې افسانې دي نو هغه کې د هغو عکس العمل زردای چیرې هغه هغه سوچ د دې پزړین کې د چیرې په پښتو کې هم داسې څوک یا په پښتو او پښتني خځې به ایجوکیټډ وي ځنو کسانو خو په ذهن کې داسې زی بیا به هغه دومره خولي افسرنګار هم وي او هغه به دومره بهترین ترجمان هم وي د معاشري یا د ټولنې نو لازمی خبره ده چې هغه یو په ټیم کې یو سوچ واخلي چې دا خو ډیر فرض کما په دې کې د فهمی د کمال یا د پرون ملال یا د وګما امیر ستاسو د کور والا یا د نورو چې کوم افسانی مت ژباړلې دي نو په هغه کې هغه موجوده کم سیټ اپ چې دی دا دا وخت پکې موجود دی کنه دا مسلې پکې موجود دي نو په هغه صورتونه چې پاریس یز باندې ریسکه دا حیران شي چر دا خو بالکل تازه تازه موضوعات چې کم دي دا پدې کې ویلې شي خو زنه سيزونه دا سې دي چې ضروری نه ده چې زموږ صرف کته سو خیال کړي په خزینه افسانو کې افسانه نگارو کې زموږ سره تجریدي افسانی لیکون کې ډېر کم دي کته سو خیال کړي یا علامتي افسانه دا کسان چې زموږ سره په نارینه وو کې دي عام کم کسان دي خوشتا.
صحیح.
مدغه شان ته چې دا غي سوچ دای چې را پښتون خځو خځبه تعلیم یافته وی کنه او بیا غي ته एकदम داسې یو خاف سانې په شکل کې مخه ترا چې افسانه نگار په شکل کې نو لازمی خبره ده غي ایران ایرانی کی ضرور.
صحیح. او مخام سه فکر کوي چې تاسو خود پښتون د قصې اردو ته واړولې اردو بیا پښتو په نسبت ډیره لویه ژبه ده په ډیرو هیوادونو کې ویل کیږي او اردو نه بیا نور ژبو ته د دې څومره د ژباړې امکانات تاسو وینئ پاکستان کې دنه چې نورې بلوچي ژبه ویل کیږي سندي ده یا انګریزي ته د دې د اړولو سلاره وینئ تاسو
اوم دا اس حقیقت هم دا اس ده د افسانې چې کوم دی ګور لیکوال سره چې کوم هغه به دې سره اب ژبه ته نو ګوري اب دې سې ته ګوري چې را دا زه وګورم چې به دې کیسه دي.
bale bale
لیکوال سره چې کوم دی هغه د متاسب نه او زمون خودل تک بین اللسانی پروگرامونه اکثر کراچی کی ما سره سرایکی هم ناشتی زما سره بلوچی هم ناشتی زما سره بروی هم ناشتی زما سره کشمیری هم ناشتی زما سره پنجابی هم ناشتی زما سره اردوشتی هم ناشتی زما سره دا انگلیش ادب والا سټوډنټان هم ناشتی نو دا ټول سیزونه په غټې ما غټولو ته ترانسلیټ کیږي نو دا څه کسان هم پکې چې هغه داغه نه هغه تم ترانسلیټ کولای شي چې اردو تراله نو کاغذ رو غواړي نو هغه سبا سرایکی تم ترانسلیټ کولای شي
بس ډیره مننه مخام سے والله پاک مو ژوندیل را چمدا سے پښتو ژبه خدمت کوي تاسو موجودیت په کراچی کې موږ د پاره ډیر لوی غنیمت ده
مننه جی مننه جی تاسو د الله تعالی دغه شان ته خوشاله او سوکاله لري چې موږ سره کله کله د فوند لارې خبرې کوي
په کراچۍ کې مېشت لیکوال مخام خټکو چې د خپلو تازه ادبي هلو ځلو نه خبرولو خبره چې د افسانو شوه نو د جلال آباد د یو ځوان لیکوال اجمل صدیقي یو لنډه کیسه د هغوی په خپل غږ کې درته وړاندې کوو چې ساسکي نومېږي
لار می د رادیو ګوټک تاو کړ په خونه کې شغس شو اتل زوی دا سبلا وهلې خبرونه تیریږي د کتاب پاڼه می قات کړ پورته شوم میسیلین می د کړکې دستګیر نه تاو کړ شغس ورک شو د بډا خلو خزیده لوی شي بیر تر اخلم کتاب می لقات پاڼه پیل کړ وکلن ماشوم د لومړي ټولګي پښتو مخته کې خوت لالا د کتاب کې ډیر ښه عکسونه دي بغوره مې ورکش کړ هو خوتناک سونه مګوره درس هم زده د کوټې لور سره ناست انجلۍ په ورو غږ کړ مجیده راشه چې زه درته زده کړم ماشوم مخ واړوه نه معلم ویل چې مور او پلار سره هم درس زده کوي ما وخندل مجید کتاب د پلار مخ ته کې خود بوډا تندې تریو کړ غوږ یې له راډیو سره نور هم نږدې کړ غږ یې کړ سولې هلک سره درس تیر کړه جلی بیا ورته د لاس له اشارې سره ورو غږ کړ مجیده راشه ماشوم په ترپ ټوپ کړ په وړینه غالۍ پر زنګنو وسخید ښځینه غږ پسې په لنډه لنډه سا دا تورې تکرارول الف الله الله جل جلاله یو دی مونږ د الله بندگان یو د ماشمانو د لوب غک شو مجید کتاب پری خود کڑکی ته ودریت پلار می برګ ور وکتل مجید بیرته د سولې سنگ تکی ناست سولې پر زنګانه ای خنیم او بدل شوه جاکټ سم کړ کوچنی ته یورو وویل مکتب کې اوس ها غټالو نشتا شتا خو په اوس پونې تړلې پرون تفریق کې می معلم ته وویل چې ټالو نه خلاص کړي پقار شو سولې وړینه غالۍ په نوک وګیروله لویدلې مری یستن کې پورته کړه وی ویل هغه د ښوونځي دهلیز کې د ملکه سرایا نه د هغې میرمن تور او سپین تصویر شته مجید وویل نه ابله ورځ یې دهلیز نه ټول عکسونه ټول کړل سولې ته د لسم ټولګي هغه ورځ یاده شوه چې د پښتو استاد یې ټولګي کې ستاینه وکړه چې ښه تابلو دې راوړې سولې اخ کړل ستن یې خطا کړه ګوته یې په خوله وچیچله ماشوم چیغه کړه مورې د سولې ګوته سولې په خوله لاس کې خود وی ویل درد نه کوي د کوټې بر سر نه ډډ نارینه غږ شو ونجلې سترګې د چیرته دستن ته ګوره کنه سولې تور پړونه د ویښتو تر بیخه ورکش کړ په غریو کې مجید ته وویل دوه کاله مخکې زه لسم ټولګي کې وم یو ورځ یې راډیو کې وویل چې تر شپږم ټولګي پور تنجونې مکتب ته نشي تلی له دې سره چپ شوه مجید وخندل لیونی نو د راډیو په خبره څوک مکتب پریدی سولې د هلک لوګوتو لویدل پنسل ورپورته کړ په لاس ورته لاس کې خود داسې نه داسې ولیکا په کتاب ساس کې ولوید هلک پاس وکتل سولې سترګو ته تړونه ونیو.
اجمل صدیقی کیسه مو دا غوی په خپل غک کې وريده. اوس ته وزیرستان د یو ځوان اریان داوړ یو شیر دا غوی په خپل غک کې تاسو ته وړاندې کو.
پټولونا اول خو عامر صاحب تا تا او ستاسو د مشال رادیو ټولو همکارانو ته مینا او سلامونه وایم. امید دي چې ټول بروغ او جوړ وي. اریان دوړیم د شمالي وزیرستان میرانشاه کلی نه. زه د رڼا پښتو ادبي ټولنې د سټیج سیکرټری هم یم او یو خپل پروګرام هم چلوم د هندارې په نوم چې په فیسبوک باندې مې هم پانشته دی او په یوټیوب هم چینل لرم داریان دوړ په نوم. نو د شاعرانو ملګرو سره مرکه کوم، هغه خلکو ته ورپېژنم د دوی ژوند او فن او لیک په باره کې ترې تپوسونه کوم او دوی سره مرکه کوم او دا شاعران ملګري خلکو ته ورپېژنم او خپله هم شاعری کوم. ما ته ګټه اوس یو غزل خپل تاسو ته ډلې کوم. وای چې دا سلو به دې وکړلې ما خام لیونیا، دا سلو به دې وکړلې ما خام لیونیا، بوب می خلش و درتا جام لیونیا. او شعر دا چې اوس خدا چې د خار خلک په ما پورې وخاندي، اوس خدا چې د خار خلک په ما پورې وخاندي، راتلم چې زه تا سره بدنام لیونیا. او د نورې دنیا خلک کسپوګمۍ ته رسېدلی، د نورې دنیا خلک کسپوګمۍ ته رسېدلی، ما ته په خلکو پیژاندې بام لیونیا. زما د باباګانو تاریخ ولول زا ورکشا، دا ته څوک یې چې ما وژنې بینام لیونیا. ستا عمر خو د زده کړو دی کتاب در سره خون کړی، ستا عمر خو د زده کړو دی کتاب در سره خون کړی، پتا خو مې زړه وسوځيږي خام لیونیا. او اخیری مکتا دا چې زاریان دې داسې په زارا زارا کې ورک کړم، زه اریان دې داسې په زرا زرا کې ورک کړم، دا کوم لوري ته را دې وړم ګام لیونیا. دا کوم لوري ته را دې وړم ګام لیونیا. ډېره مهرباني، ډېره مننه.
د وزیرستان خوږشه به شاعر اریان داوړ موریده. له همدې سره د مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یکړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.